دازما حقدی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه دا زما حق دی ته شرغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند بلل کیږي. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسترولو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړي هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو وو. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت ترڅنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقوقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه د 21مې مادې د 2مې برخې لمخې د خلکو اراده باید د حکومت د واک اساس وي. دا اراده باید په دورییزو او رښتینو انتخاباتو کې څرګند سي، کوم چې باید د نړیوال او مساوي رای ورکولو لارې وي. رای باید په محرمه توګه ترسره سي. په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه شتي لدی حق څومره برخمن دي. پر دې موضوع بنن خبرې کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شتو د حقونو فعالانی اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. دوی دواړه لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی نیازی زیل تاس څخه وکم، لکه تاس چې واوریدل د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د 21مې مادې د 2مې برخې لمخې یو حکومت باید د خلکو په اراده باندې رامنځته سي او دا د خلکو په واک کې دی چې دوی باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي او په دغه ډول حکومتونو کې باید خلک ونډه ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه باندې رامنځته سوی وي او هغوی په خپله باندې انتخاب کړی وي څومره ورته اړتیا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ګرانی میلمنی خورته او همداشان ته د افغانستان ټول بغیر ولسته نیک هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د ټولنې د تقاضا سره سم کله چې موږ پر ولسواکي باندې بحث کوو، یعنی کله چې په کوم ملک کې ولسواک لري، نو هلته د ولسواکي دغه ده چې د هغوی رایه د هغوی واک ده، چې هغوی خپل پر رایه باندې خپل په خپل نوماندې ته رایه ورکوي او هغه نوماندې تر هغه څوکۍ پورې یا تر هغه قدرت پورې رسي چې هغه پر اقتدار باندې راسي او خپل د خوښې حکومت منځته راوړي، خپل د خوښې رهبر وټاکي. چې متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ولسواکي اصلا شتون نه لري. د زور حکومت دی، خپل په د دې خپل په وینا باندې چې دوی ولسواکي ته اړتیا نه لري، ټاکنې ته اړتیا نه لري، دا د بشر ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د دې سره سره د حق تر اوسه یې چاته نه ده ورکړی، څوک دوی ته رایه ورکوي که نه ورکوي، آیا دوی به ټاکنې وکړي که بیې ونه کړي، آیا دوی ولسواکي مني که نه مني، دا هغه خبرې دي چې باید نړیوال د افغانستان اوسنی نظام واکداران دې ته وهڅوي چې تر څو هغوی د دغه تابعداري وکړي او دغه اصولو ته غاړه کښیږدي. چې متاسفانه تر اوسه هغوی دې ته حاضر نه دي چې داسې یو ولسواک حکومت ترسره کړي، منځته راوړي او د ولس حقونو ته درناوی وکړي. ولست دا حق ورکی چی ولست پا تاکنو کی برخه واخلی یو شانتی مساویانه برخه پک شکل واخلی ناری نا او شزینه طول در رای ورکولو حق لری دغه د اتم د مارس نړیوال ورځ هم چې کله د بشر د خپلواک کمیسون تایید واخیستل په دغه اساس باندې چې یو خود کار حق وو چې باید څو ساعته نور تفصیلات بفریږدو لنډ پر دغه ټاکنو باندې براسو چې دوهمه برخه کې دغه و چې ښځې هم حق لري چې رایه ورکړي. نو دا تایید سو د بشر د خپلواک کمیسون د خوا څخه د نړیوال د ټولو هیوادونو غړو له خوا څخه تایید سو چې ټول بشر حق لري چې په دې کې برخه واخلي او خپل رایه کار کړي. چې متاسفانه داسې نظام تر اوسه په افغانستان کې په اوسني حالات کې داسې نظام په افغانستان کې نه شتون لري او نه هم داسې یو نظام راتللو ته یا یو داسې اقتدار راتللو ته کوم زرغون څراغ ښودل سوی ده چې خلک دې ته وهڅول سي او خلکو ته دا ذهنیت ورکول سي چې تاسې خپله ولسواک یاستئ، تاسې ولسواکي لري، تاسې خپل حق لري چې خپل حق څخه استفاده وکړئ، رایه وکاروئ او خپل نوماندې ته رایه ورکړئ تر څو چې تاسې خپل په خوښه باندې یو ټول ټاکنه وسي او زمین کې یو حکومت جوړ سي تر څو چې د ټولو حقونه په شکل تحفظ وي.
مننه آغلی نیازی، زبیرت تاس ترازم. آغلی نظیفه احمد شاهی، ولسواکی ولی مهمه ده؟ د انسانانو د حقونو د خوندی تو په خاطر باندې په اوسنی نړۍ کې او په داسې حال کې چې افغانستان هم د هغو میارونو او د هغو میثاقونو او معاهدو برخه دی او په لسیزې مخکې افغانستان پر دغو موافقو باندې لاسلیک کړی دی او د نړیوالې ټولنې برخه سوی دی، اوس ستاسو په نظر دغو موافقو ته د احترام ایښودلو د درناوي په خاطر باندې په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه وي ته څومره اړتیا ګڼئ؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او همدارنګه ګرانې خور ته د افغان ولس اورېدونکو ته مننه کوم. مهم او د انتخاباتو مهم په هر یو هیواد کې، خصوصا بیا په افغانستان کې سل فیصده مهم رول لري چې باید وي. که چیرې په یو هیواد کې حکومت یا حاکم د خلکو په رای ونه ټاکل شي نو دا د استبداد او د دیکتاتوري معنا ورکوي چې له بده مرغه همدا حالت اوس جریان لري. او که چیرې په یو هیواد کې حاکم د ولس په خوښه، د ولس په رای، د ولس په رضایت باندې وټاکل شي نو هغه هیواد هر رنګ حکم چې حاکم ورباندې کوي له د قانون د لحاظه، ځکه چې هغوی ورته رای ورکړي د قانون د لحاظه غیر له قانونه نه. خو له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته، هغه مخکنی قانون هم ملغا شو او دوی اوس د شریعت د لارې نه مخته ځي. خو په شریعت کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت چې وشو د ولس رای هم په نظر ونیول، د ولس په رای باندې بیعت وشو او اسد محمد هم پکې وټاکل شو. نو په یو هیواد کې مهم رول همدا ډیر زیات او اساسي او هغه مهم ټکي چې په یو هیواد او حکومتداري او د قدرت د لحاظه په یو هیواد کې چې وي هغه همدا انتخابات دي. دولت قوت د حاکم قوت وي. خو اوس هم راځو په خپل هیواد باندې کې چیرې افغان ولس خپل حاکم خپل حاکم نه راضی وي نو ضرورت نشته نړیوال هغه په رسمیت وپېژني او که نه پېژني نو نړیوال مجبوره کېږي باید وپېژني. خو له بده مرغه اوس زموږ حاکمان چې په افغانستان کې دوی د نړیوال د رضایت پسې، خو که چېرې نړیوال هم رضایت ورکړي چې ولس په کې خوشحاله نه وي نو هغه حکومتداري نشو، هغه قدرت نشو. نو دا یو دیکتاتوري حیثیت ورکوي. خو له بله برخه همدا دیکتاتوري ده چې تر اوسه پورې همدا حالات په افغانستان کې جریان لري. په مخکېنۍ دوره کې هم چې د افغانستان نفوس ته چې موږ وګورو تقریبا 6 میلیون نفوس ته رسېږي د دوی شمېره، خو لبله مرغ تیر حکومت کې هم داس 2 میلیون ولس ورته راي ورک نو تاسو فکر وکړئ چې په دې 2 میلیون نفوس کې ډیر کم د خوز راي وي ډیر د نارینه راي وو او په افغانستان کې هغه آگاهي هم نشته چې خوځو ته د هغې حق ورته وښایي او د خپل د ښځو د خپل هغه بشري حق آګاه شي پوه شي چې موږ انسان یو موږ هم د نارینه په څیر حق لرو چې باید رای ورکوو په سیاست کې ونډه واخلو خو له بده مرغه په افغانستان کې دا نظام نشته مخکې هم ډېر کم رنګ وو اوس بیخي له منځه لاړ چې که چیرې ښځو ته د کار حق نه ورکوي د تعلیم حق نه ورکوي نو د سیاست رای او ځای ته ترې نو ډېر لرې خبره ده.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی استاس څخه به په همدې تعقیب باندې بل پښتنه وکم، تاسې او آغلی احمد شاهی دواړو د ولسواکي د ګټو او د قانونیت پر برخه باندې خبرې وکړې مخکې، په دې برخه کې د ښځو د حقونو په اړه باندې که خبرې وکړو، د سیاست او حکومت په برخه کې د ښځو ونډه او رول ستاسو په نظر باندې ولې مهم دی؟ ښځې ولې باید د حکومت برخه وي؟ که د مثال په توګه ووایو، په اوسني حکومت کې د طالبانو حکومت چې دوی رامنځته کړی دی، په دغه حکومت کې ولې ضرور دی چې باید ښځو ته هم ځای پکښې ورکول سي؟
لکه څرنګه چې موږ اول راسو خپل کوچنۍ ټولنه یعنی کورنۍ ته ځیر سو، زموږ په کورنۍ کې لکه څنګه چې پلار یا مرڅلاري ټولنه کې پلار د اقتدار پر سر باندې ده، د کور نارینه د مشرتوب په غاړه لري، همداشان مور ورسره جوته هغه استقلالیت لري چې خپل پر اولادونو باندې کوم اولادونه کومې خواته سوخي، کوم ډول تربیه او تعلیم ورته ورکي، څنګه د هغوی مواظب یا متوجه اوسېږي، هغوی ته څنګه هغوی ته ښه او بد تفکیک وروشي، نو دغه فعالیتونه ته چې وګورو تر پلار د مور رول ډیر سو د فعالیتونو پر اساس باندې، کله چې رول دی ډیریږي مسؤلیت اخلي نو د صلاحیت د اخیستلو حق هم لري. همدا شان تر ازو اجتماع ته یا ټولنې ته، په ټولنه کې هم کله چې ښځو ته مسؤلیتونه سپارل کیږي نو صلاحیتونه هم باید ورکول سي. نو د مسؤلیتونو څخه په ټولنه کې ښځو تعلیم وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، په رهبریت کې برخه واخلي، په کار وکړي، فعالیت ولري، لاسته راوړنې ولري، نو فلهذا هلته د چې د مسؤلیت پذیرۍ رول پکې نورم قوت پیدا کی، ځکه چې ښځه دا وړتیا لري د نارینه په پرتله باندې اضافه تر دا وړتیا لري، دا استعداد اضافه ده، بلکې دا الهي عاطفه چې ورکل شوی ده په دغه اساس ده چې تفکیک د نارینه سره کیږي، چې خپل په مورنۍ عاطفه باندې یو ټولنه ډیر شخ طرف ته مثبت طرف ته سوقولای سي، هغه طرف ته مثبت طرف ته قوت ورکولای سي، د منفیاتو څخه مخنیوي کی، په ټولنه کې د بدبختی تقدم مخنیوي وی د پاره خپل رول رغند لوبي، په ټول پوره ایمانداری رول لوبي. نو کله چې دومره قرباني ته آماده ده او شزا، کله چې دومره په ټولنه کې یو ښه رول لوبولای سي او یو ښه لاسته راوړنې ټولنې ته ورکولای سي، نو فلهذا دا د ښځې حق دی چې ښځې په سیاست کې، په ښځې د ټولنې په جوړېدلو کې، ښځې په دولتداري کې، په حکومتداري کې خپل ونډه تر سرکی او صادقانه تر سرکی او همدا شانته په وسنۍ نظام کې چې د افغانستان په نظام کې چې شزي بیرنګ سوي دي، بخیل منځ تللې دي، دغه فریاد او دغه د هلیزلی د کوششونه زموږ د ټولو خوندو دغه ده چې نه باید داسې څه وسی چې موږ نادیده ونیول سو، هیڅ امکان نه لري. موږ که د بشریت د اساس ته زیر سو، د بشریت د اساس څخه چې د آدم علیه الصلوات والسلام پیدایش ده، نو ښځه ورسره ولې یو ځای جوته پیدا سو؟ په دغه خاطر ورسره پیدا سو ورته چې هغه کوم بېچینی احساسوله، کوم کمبوتی احساسوله. نو پس چې نارینه بدون له موږ څخه کمبوته دي، بدون له موږ څخه ناتکمیله دي، نو څنګه موږ نادیده نیولی سي؟ ولې مو نادیده نیسي؟ باید دا زموږ حق دی، دا الهي حق دی چې موږ ته راکړی دی، دا بشري زموږ حق دی، او دا هم ټولنیز زموږ حق دی چې موږ خپل رول لوبولی سو. دا وړتیا لرو، دا استعداد لرو، دا قوت لرو، نو ولې نادیده ونیول سو؟ چې لرو یې په کار اچوو، استفاده راڅخه کولای سي، ټولنه پرمختګ کولای سي، نو په لهذا باید موږ خپل د حقونو څخه مستفید سو.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، لکه تاسو چې واوریدل، اغلی نیازی وویل چې دا د ښځو حق دی چې دوی باید په حکومت او سیاست کې ونډه ولري او برخه ولري او د خپل هیواد لپاره خدمت وکړای سي. ستاسو په نظر که فرض کړو ښځو ته دغه حق ورکړل سي چې په ټولنه کې فعاله برخه ولري، دا به ستاسو په نظر څه ګټه ورسوي؟ زموږ اوریدونکو ته که تاسو په دې اړه باندې وایست چې افغانستان ته ولې اړتیا ده چې ښځې هم کار وکړي.
د نیازی صاحب خبرې زه تاییدوم، او د هغې په جریان هم وایم چې ولې د ښځو رول په سیاست کې مهمه ده. مهم په دې ده چې زموږ یو خور، یو مور په سیاست کې لاس ولري، یا په افغانستان کې ورته حق ورکړي. د افغانستان ټول ښځې انرژي اخلي، ټول ښځې داسې احساس لري چې موږ بشر یو، واقعیت موږ هم لکه د نارینه غوندې حق لرو، موږ هم د انسانانو په شمېره په قطار باندې هم لکه د انسان شمېرل کېږو. هغه خویندې چې په لونو پرتو سیمو کې، په ولایتو کې، د غرونو شاته چې پراته وي، هغه هم پوهېږي موږ هم انسان یو، موږ هم کولی شو چې درس ووایو، تعلیم وکړو، پرمختګ وکړو. همدا د هغې ته انګېزه ورکوي چې هغوی هلې ځلې شروع کوي. او که چیرې زنانه یو باسواده مېرمنه وي، د دې لیاقت ولري، لکه د ولسمشرۍ، د وزیرۍ، تر حتی د قاضي او ډاکټر تر څو چې موږ درلود، او په هغه مقام کې وي، د هغې دنده وي، او د نورو مېرمنې د هغې نه انرژي اخلي، داسې ورته انګېزه پیدا شي، باید موږ هم درس وای. او که چیرې هغوی ته حیثیت ورنه کړي، اهمیت ورنه کړي چې زنانه باید یا په کور وي یا په ګور وي، نو اول د هغې د کور نارینه ورته وایي چې ته آخر ډاکټر رسي، ته څه درس وایي، ته آخر یو حقوقدانه سي، ته آخر به څه وکړې، خو به یې قرار کور کې کېنه. او که چیرې هغه درس وایي او خپل د خپل په جنس یو بله مېرمن ته وګوري کوم یو ځای ته ورسېدل، د ولس په خدمت کې ده، د ولس د خپل ولس خدمت کوي، نو په دې لحاظه د روحیې د لحاظه هم زنانو لپاره فایده مند دی، او د تعلیم، د علم د لاسته راوړلو لپاره هم ورته یو انګېزه ده. یو انګېزه ده چې د زنانه ورځ په ورځ مختګ کوي. او که چیرې هغه مېرمنو چې په بدو ورځو، په بدو حالاتو کې درس ویلی او ځان یې رسولی، او له بده مرغه چې اوس په افغانستان کې ورته د انسان په نظر نه ګوري، او داسې نه وایي چې کوم لیاقت چې خدای نارینه ته ورکړي دوه چنده زنانه ته ورکړي، کوم حوصله چې نارینه ته ورکړي خدای دوه چنده زنانه ته ورکړي، نو د بده مرغه خو داسې حالت دی چې اوس حتی په کور کې خو ما د مصاري پلان وکړ، اول خو زما دا ورور وایي چې آخر به څه وکړي. دا هم یو منفي پاین دی چې زموږ په شخصي روحي حتی په دماغي حالت باندې په موږ منفي تاثیر لري. او که چیرې هغه یو مقام ته ورسي، د هغې نه د افغان مکمل، د افغانستان مکمل ولس ورنه یو مثبته انګېزه ترنه اخلي، او یو سوکاله او هوساینې افغانستان موږ به لرو. څه ضرورت موږ به دېخوا اخوا لاړ شو، در په در خاورې په سر شو.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو مرکه کې ویلي و چې په نړۍ کې هر ډول حکومتونه ستا او ټول حکومتونه د خلکو په خوښه نه وي. د هدف دغه و چې یعنی په افغانستان کې که دا ډول یو حکومت وي چې خلکو نه دی انتخاب کړی هم خیر دی. خو بیرته ستاسو پام هغو موافقو ته اړوم چې افغانستان لنړی سره لاسلیک کړی دی د بشری حقوقو په برخه کې، او د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د دې یو مثال دی چې افغانستان ور باندې لاسلیک کړی دی. افغانستان چې د ملګرو ملتونو برخه دی، په دغو ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت په خپل غواړي چې یو استازي هم ولري د افغانستان د حکومت په توګه باندې. کله چې طالبان غوښتنه کوي چې د دوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي، په ملګرو ملتونو کې د دوی و استازي ته ځای ورکول سي، او بیا بیرته دا ډول موافقه چې د افغانستان لاسلیک کړی دی د ملګرو ملتونو سره، چې په هغه کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه هم راځي، تر دغه پام اړول کیږي. ستاسو په نظر آیا دې ته کوم حل لارسته چې د طالبانو حکومت ته باید دغه نړیوال ورته ووایي، یا افغانانو سره دوی کښېني هغوی ورباندې ومني چې په نړۍ کې که هر ډول حکومتونه سته، خو هغو حکومتونو شاید د ملګرو ملتونو سره دغه موافقې لاسلیک کړي نه وي، او افغانستان ورسره دغه موافقې لاسلیک کړي دي، او افغانستان ژمن دی چې باید هغو معیارونو ته درناوی وکړي چې د ملګرو ملتونو دي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟
دقیقا یو خو دا ده چې افغانستان په دغه اعلامیه کې لاسلیک کړی ده. افغانستان د یو ماشوم حیثیت لري، په کوم خپلواکي، په کوم خپل قوتي، په کوم خود اکتفافي چې دی خپل پر ځان بسیا کوي، خپل پر ځان حساب کوي، په کوم وایزه دي بیا د بیمه باغ نه وینم ته وای تارو درغی، ته هیڅ شی نه لري، په چی شي باندې ته خپلواکي داسې حکومت جوړې چې ته د ولس په خوښه نه یې، چې ته زورواکي حکومت جوړې، ته زورواکي حکومت په صورت کې جوړ کچې ته محتاج نه وسې، ته د وس د امریکا ډالر ونه غواړې، ته زور واقعي حکومت جوړ کړه. زه دې نر بولم، زه دې ګورم، زه څه چې ټول نړۍ به درته وګوري، سل به دې درته وکړي، درته وبم وایي چې د افغانانو په اصطلاح باندې چې د مرشدې دي سه، چې زه هغه د په زور حکومت کې د بل محتاج خو نه یې، ته د بل محتاج یې، ته د اوس د امریکا ډالر ته احتیاج یې، ته د اوس د نړیوال پیژنګلوي ته محتاج یې چې په رسمیت دې وپیژنې. نو ته په کوم جرأت باندې د دې اعلان کوې چې زه داسې یو حکومت نه جوړوم چې خپلواکي یا ولسواکي، زه داسې یو حکومت جوړوم چې دیکتاتوري یو قدرت ما په لاس کې چې زه څه غواړم هغه وکم، زه داسې یو حکومت جوړوم. هغه حکومتونه یو خو ساسې د خبرو په تایید باندې چې هغه د بشر دغه فیصلې ته د بشر د خپلواک کمیسیون دغه فیصلې کې لاسلیک نه دی کړی، خود اکتفا دي، خپل په پښو ولاړ دي، نرو ښځه یې کار کوي، وطنونه یې جوړ دي، ټول نړۍ ته هغه هر څه ورکوي، د نړۍ څخه د غوښتلو کچکول یې په لاس کې نه دی. نو ته هغه وخت هغسې کولای سي چې ته ستا په لاس کې کچکول نه ایسا، د اوس په لاس کې کچکول دی، ته د اوس د امریکا پسمانده خور یې، ته څنګه دا خبره کوې چې ته داسې یو حکومت جوړې چې د ولس په خوښه یې، ته مجبور مکلفه یې چې دا یو ولسواک حکومت جوړ کړې، د ولس په خوښه حکومت جوړ کړې، د ولس سره کښېنې، د ولس رایه باندې حکومت جوړ کړي، تر څو چې نړۍ دې هم په رسمیت وپیژني، نړۍ هم کومکونه در سره وکړي، او د بشر خپلواک
اغلی نیازی، طالبان دا استدلال کوي چې دوی یو اسلامی نظام رامنځته کړی دی، او د دوی په نظر باندې هم دغه غوره نظام دی د افغانانو لپاره. تاسو فکر کوي چې دغه نظام چې طالبانو رامنځته کړی دی، آیا دغه واقعا شرعي او اسلامی نظام دی؟
دا ته دې ته د شرعي نظام وایي، زه د متقصر څخه دا پوښتنه کوم چې آیا په دا ټولنه کې یوازې تاسې شرعي قانون تطبیقوي، دا یوازې د شریعت ټیکداران تاسې یاستی؟ آیا پاکستان اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ایران اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ترکیه اسلامي هیواد نه دی؟ آیا د اسلام اساس گذار چې د هغه ځای څخه اسلام بنسټ شول سوی ده چې عربستان دی، عرب امارات اسلامي هیواد نه دی؟ چیرې شزی باندې دغه سي ظلم کړی چې د کار حق ځینی اخیستی، د تعلیم حق ځینی اخیستی دی؟ چیرې ده چې د ټولنې نیمه برخه یې فلج کړې ده؟ چیرې ده چې د ټولنې د خلکو سره ارتباطات نه لري؟ چیرې ده چې هغوی پارلمان لري، پارلمان ته هم هغه د خلکو استازي ټول د خلکو په رایه باندې پارلمان ته راځي، لاره پیدا کوي د خلکو په رایه باندې، یعنی ولسواکي هلته اقتدار لري؟ آیا هغه اسلامي وادونه نه دي؟ دا اساس د اسلام ټیکدار ته بیا په کوم اساس باندې ته وایي چې تا شریعت شرعي قانون تطبیق کړ ده د شرعي قوانینو سره سم کته شریعت رښتیا تطبیق یې رښتیا شرعي قوانینو ته ځي نو تراسه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلافت دوره تراسه د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت دوره تراسه د حضرت عثمان غنی د خلافت دوره تراسه تا غوي د خلفای راشدین دوره ټول مطالعه کته وګوره چې هغوی شوزو ته څه حقونه ورکړي وو نو ته حاول په دغه کې پاته راغلی چې تا شریعت نه دی تطبیق کړی تا شریعت هغه برخه تطبیق یې چې ستا په ګټه یې لکه تر یو ځایه پورې چې ما اورېدله ده د بعضې نور آسماني کتابونو باندې داسې یو دغه کېږي چې هغه څه چې د دوی په خوښه نه وي هغه دوی پاکوي هغه څه چې د دوی په خوښه وي هغه تطبیقوي نو نعوذ بالله دوی هم په شریعت کې دغسې یو اصول رامنځته کړی ده چې هغه چې د دوی په خوښه دي هغه دي هغه شرعي دي تطبیق دي سي هغه چې د دوی خوښه نه ده د دوی په تاوان دي هغه دي اګنور سي دا د اوس د پخوا افغانان نه دي دا هغه اوس د پخوا نادانه پټ سترګې افغانان نه دي اوس افغانان سترګې کړې دي اوس افغانان نو نړۍ ولیدل اوس افغانانو تعلیم ترلاسه کړ اوس د افغان ماشوم په لاس کې ټلیفون دی په ټلیفون کې سمارټ ټلیفون کې ګوګل دی په ګوګل کې سرچ کوي یوټیوب کې معلوماتونه ترلاسه کوي اوس ټول ماشومان په دې باندې پوهیږي چې تاسو کوم یو نظام رامنځته کړ او تاسو کوم یو دیکتاتوري باندې مختزه او کوم خپل ګټې دی په نظر کې نیولې دي او همدا اوس هم د خپل کوم ګټو لپاره فعالیت کوي د سرګو په دخل کې کې خاوري اچول دي چې د شرعي قانون تطبیقي شرعي قانون په کوم طریقه باندې ته تطبیقي شرعي قانون ته په هغه طریقه باندې تطبیق کړه چې ته اول شوز ته حق ورکه ته شوز ته درناوي وکه ته د شوز حقونه اول حق چې د تعلیم حق دی هغه د ځینې اخیستي ولې د ځینې اخیستي کاغه تعلیم ونه لري ځان ونه پیژني خدای ونه پیژني خپل حق ونه پیژني نو څنګه په ټولنه کې به مصدر د خدمت وګرځي څنګه به هغه یو شی انسان ووسیږي څنګه به هغه یو شی مینه او یا مېرمن ووسیږي څنګه به هغه یو شی مور ووسیږي څنګه به هغه یو شی خور ووسیږي کومه توقع ځینې لري نو د هغه او بیا د مافتي ډيري د یو ایوان څه فرق سو خدا ایوان او د انسان تر مابین د ناطق فرق چې د منطق فرق چې دغه ده چې انسان منطق لري په هلري شعور لري او ایوان نه لري نو کله چې علم نه وو په نه و شعور نه و منطق نه و نو هغه به څنګه خپل د ځان دفاع وکړي هغه به څنګه خپل د حقوق دفاع وکړي هغه به څنګه ځان یو کامل بشر وګڼي هغه خو ته ګرځره د بشریت د چوکاټ څخه ایستل ده ته څنګه کولای شې په اسلامي شریعت کې اول د بشر حق ډیر مهم رکن دی چې هغه تاسو نه دی تطبیق کړی نو څنګه دا داوه کوي چې تاسو شرعي نظام منستر اوړي
مننه اغلی نیازی زبرت تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو او ری تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ما حق دی او ری په دې خبرونه کې لمر سره اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ملمنی دي د اغلی قمر نیازی د سرګندونو په تړاو باندې بزه د اغلی احمد شاهی څخه ورسته پښتني وکړم خو تر هغه مخکې ولنډه وقفه اخلو
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شګې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګې کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندي بڼه ل اساسي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوریداز ما حق دی اونې زغ پرونه روانه ده لمر سره ملمنی اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی احمد شاهی تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو مخکې د اغلی نیازی د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبان په خپل خوښه باندې دین کاروي د خپل ګټو لپاره د دوی د پښتنه هم وکړه چې آیا په نورو هیوادونو کې اسلام نسته لکه پاکستان او نور هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي. دا پښتنه یو وخت د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد څخه ما کړې و. د ویل چې دوی به یو اسلامي داس یو اسلامي حکومت رامنځته کړي چې مثالی به وي، او د ویل چې د نورو هیوادونو لکه پاکستان حکومتونه په بشپړه توګه اسلامي نه دي. دا د طالبانو د حکومت د ویان څرګندونې وي چې لمر سره د خبرو په جریان کې کړي وي. طالبان چې په دې نظر دي چې په نور نړۍ کې هیڅ مثالی اسلامي حکومت یا دولت نسته، او یوازې به په افغانستان کې دوی یو داسې اسلامي حکومت رامنځته کوي چې خلک به یې مثال بولي. په داسې حال کې ستاسو په نظر کومې خبرې ته اړتیا ده چې افغانان باید د طالبانو سره د حقونو په برخه کې خبرې وکړي او د اسلام له نگاه څخه د دوی سره استدلال وکړي؟
د اسلامي دنیا نظام چې مثال وایي چې مثال به یې په جهان کې ونی، او هر څه یې ښکته او پورته لاړ شي، هر هم کوشش وکړي، خو د بیت المقدس د کعبه شریفې نه پورته به نه ځي، ځکه چې هلته هغه اسلامي نظام چلیږي چې د شریعت د مخه حجاب هم په عربستان کې حق خلق د خپل انساني او بشري حقوق څخه هم برخمن دي، او د ښځو حق هم په سیاست کې هم په اقتصاد کې هم په تعلیم کې حق لري. نو زنه په یو د دې په ذهن کې آیا دوی د نه یو تش خبرې کول چې په دری کې بزګ بزګ نام رجب الرحمن مړه تا موږ په پتا و کې کیلو تر څو چې د امارت اسلامي به موږ ته بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړي. د ولس وخت ځای کېږي، ولس ډوډۍ خوري، ولس انسانان دي، ولس تیګونه جوړ شوي نه دي چې دوی به تاسو په تمه سي موږ به بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړو. په هله ستاسو اولادونه سره لوړه بیا ستاسو مېرمنې بیا لاړ شي دندې ته، تعلیم ته او درس د علم لاسته راوړلو پسې لاړ شي. ولس وخت ځای کېږي، دنیا دا نظام ده، دا په دې معنا نه ده چې موږ د هغې په تمه به کینو تر څو بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړي. نوس په افغانستان اسلامي نظام د افغانستان پرته په یو هیواد کې نشته. ایجاب په افغانستان کې شته، حق څه تر دې حده پورې هغه مېرمنې چې زه خاصلي د کابل یم، خو هغه مېرمنو مال یې نه چې په قندهار او هلمند ولر پرتو سیمو لسوالی کو پراتی پاور ک مریض هم چې دکو نه نوځي نرمي ورته اجازه نه ورته وای چې مریض اجر د چور سره د مرګي او که اجر دني ګندي پاتې کیدای د انسان حق ته برداشت کوي. انسان اخودي انسانان ته حق ورکړي، لا هیڅ شعور ورته د ځان ساتنه وکړي، حلې ځلې وکړي. په دې معنا چې اجل میراغ نو کوم هر رنګ کوم ورکېږم او کنه ګندې پاتې کوم، دا څه معنا لري؟ بې مثاله اسلامي نظام یعنی ماشومان ته دا افغان ولس د هغوی په نظر لکه د ماشوم حیثیت لري چې ورته ګپ ورکړي، سری به ورکړي، نن به کوو سبا به کوو. څه نن به دا دوه کاله تېر شو، ولس زر په لر شو، خاورې په سر شو، هغه دوه شپږ کلن جدي نه اته کلن شو، هغه څوارلس کلن، اوس شپاړس کلن شو. دا وخت تېرېږي، خو دی په قرآن عظیم شان کې په سورت عصر سوري عصر کې په وخت باندې قسم خوړی دی. نو ته دونه ستا د اسلام د لحاظه انسانان تر دې حده پورته لاړ نه شي چې موږ باید د هلې ځلې وکړو چې توبه نعوذ بالله زموږ خدای دا نربه وي، دا به یخزه وي تر دې حده چې لاړ شي انسان لیونی کېږي. نو دا عزت الله مجاهد چې دا خبرې دا منطقي خبره نه، پرېږده ولس درس ته لاړ شي، پرېږده چې ولس خپل کار وکړي، خپل ورځ وچلوي. ته په دې جریان کې که ته غواړې بې مثاله اسلامي نظام جوړ کړې، نو په دې جریان کې ته خپل کارونه ترسره کړه. په دې معنا نه ده ته تاسو خپل کورونه کورونه کینې قرار آرامه، موږ به خپل کارونه وکړو، دا امکان نه لري.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، د دغو ټولو حقونو د عملی کولو او دا چې طالبان وایي چې دوی به یو به مثال اسلامی نظام را مستقوی د دا ډول یو به مثال نظام را مستقول لپاره او د خلکو د حقونو د تامین لپاره ستاسو په نظر آیا لمړی اقدام دغه مهم نه دی چې باید د ټولو کوچنیانو پر مخ باندې شونځي پرانیستوي او په هیواد کې خلک ځان مسؤون وګڼي امنیت احساس کړي او پرته له بیرې خپل لوڼې او زامن و مکتب ته ولیږي؟
دقیقا که موږ د اسلام د بنسټګر د رسول مقبول صلی الله علیه و سلم لمړی وحی ته لاړ سو په اقرا باندې راغلی ورته یعنی ولوله، نو د اقرا څخه دا پیغام اخیستل کیږي متقی محترم که ته غواړې چې رښتیا هم ته او ستا ټیم شرعي نظام تطبیق کړئ نو اول اقدام دغه و چې تاسې راغلي واست باید مکاتب مو نور هم قوي کړی وای، نور مو هم قوت پکښې ډېر کړی وای، نور مو هم فرصتونه برابر کړی وای. هغه کسان چې د مکاتبو څخه لیرې پاتې وو ستاسې د جګړو د جنګونو ستاسې د جمهوریت تر مابینځ چې کوم جنګونه و پر اقتدار و پر چوکیو پر نظام و پر مخالفتونو د نظام باندې چې جګړې مو روانې وي چې د مجاهدینو او د انقلابیانو روانو چې ډېر خلک بې سواد او بې هلم پاتې سو په لیرې پرتو سیمو کې بې ادبي ماف ګوروان او باغوان ځینې جوړ سو هغه ته دې لا به د تعلیم فرصت برابر کړی وای. ټولو ته به دې اول تعلیمي نظام قوي کړی وای، یو قوي با اقتداره تعلیم نظام به دې جوړ کړی وای، کور په کور به د تعلیم خلکو ته رسولی وای، کور په کور به د عدالت تامین کړی وای. اسلامي نظام چې څوک جوړوي داسې نه کوي چې تاسو ولسې د لوږې مرې، ولسې ټول بې علم او بې تعلیمه پاتې سي، ته صبر وکړه چې زه نظام جوړوم، دا امکان نه لري. نو ته باید د هغه ځای څخه چې تا جګړه شروع کړې وه، د هغه ځای څخه چې تا مخالفت شروع کړی وه، د هغه ځای څخه تا یو لړلیک نه درلودله، تا یو هدف نه درلودله، تا یو پلان نه درلودله چې ته راځې نظام ته د کوم پلان څخه باید کار واخلې، د کومو لارو چارو څخه باید مخته ولاړ سې تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړې. رسول مقبول صلی الله علیه وسلم د یو سپین سرې بوډۍ غوټه ورسره واخیستل، تر کوره ورسره ورسول چې وکتل چې هغه ډېر په تکلیف ده، غوټه ورسره رسول، هغه ورته وویل بل شیخ خو زه درسره نسم کولی. سپین سرې ورته وویل دغه به درته وکړم چې په دغه مکه کې یو ځوان پیدا شوی دی، محمد یې نوم دی، دغه څخه ځان وساته، وایي هغه ډېر کافر دی. هغه ورته وخندلې ویل چا درته ویل دی چې هغه کافر دی؟ ان حضرت صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول هغه ول خلکو ته بد لاره وښیي، ول که هغه ځوان زه و سیجم څه پکښې کې وایې؟ سپین سرې ورته وویل چې کلمه را وښایه چې زه دا اوس سید مسلمانه کېږم ستا په وینا باندې، چې ته دونه ښه انسان یې چې زما غوټه دی زما تر کوره پورې راول. شرعي نظام تطبیقول هغسې وخت غواړي، هغسې ځیګره غواړي، هغسې انسانان غواړي. تاسې په چا باندې شرعي نظام تطبیقوئ؟ په یو څلور کسه باندې؟ هیڅ امکان نه لري. هغه شرعي نظام، هغه مسلمانی نظام چې په ټوله نړۍ کې تر دا اوسه پورې حکم فرما ده مخته ځي، هغسې ته هم مخته ورسره ولاړ سه. هغه حالات او هغه شرایط چې ټول مسلمانان او اسلامي هیوادونه په ځان باندې تطبیق کړی، هغه ته هم په ځان باندې تطبیق کړه. ته ولې د نورو څخه ډفرنس یې؟ ته د نورو څخه ولې مختلف یې؟ ته په کوم اساس باندې؟ ته بنیادګزار د اسلام یې، نه پس له دې بل پیغمبر راځي، نه پس له دې نور په شریعت کې تغییر راځي، نه په قرآن کې څوک یو توری کم او زیات کولای سي. نو ته څوک یې؟ ته کوم نظام غواړې؟ ته کوم شریعت غواړې تطبیق یې؟ اول دا پوښتنه باید ځینې وسي چې څه ډول شریعت ستا د خوښې شریعت؟ ستا د خوښې شریعت خو څوک نه درسره مني. شریعت هغه دی چې راغلی دی، قرآن هغه دی چې تر قیامت پورې تلپاتې دی، نه یو توری څوک ځینې کمولی سي، نه پکښې کې اضافه کولی سي. شرعي قوانین هغه قوانین دی، هغه کلمه ده، هغه لمونځ دی، هغه روژه ده، هغه زکات دی، هغه حج دی چې ټول مسلمانان یې په ځان تطبیق کوي. نو افغانان هم همچنان، نو که پاتې سو په ایجاب کې کوم مشکل و هغه به دې اصلاح کړی وای، که په دیني معلومات ماتونو کې کم بشي وو هغه به دې قوي کړی وای، قوي کړی به دې وای، نور به دې فرصتونه برابر کړی وای. چې هلته څوک پوسوي وای چې رښتیا هم تاسې یو اسلامي هیواد جوړول غواړي، یو اسلامي قانون جوړول غواړي، او د خلکو په زړونو کې مزای پیدا کړی وای، داسې به مو خلک د ځان څخه متاثره کړی وای چې خلک د ستی پر تاسې باندې امین ویلی وای. تاسې خو ورځ تر بله خلک د ځان څخه متنفره کوي، تاسې خو ورځ تر بله خلک مو ډېر د حیا د پښتنو د نوم څخه خلک اوس متنفره سوي دي، مو خپل پر پښتو باندې په خدای په بعضې ځایو کې شرمېږو چې په پښتو ژغیږو، پښتانه مو بدنامه کړله، بې عزته مو کړله، شملورې خلک مو نامدار او نشاندار خلک مو بې عزته بیا برو کړله خپل د ځان سره. ولې چې تاسې د هیڅوک د ځان متاثر نه کړه، بلکې ټول خلک مو د ځان څخه متنفر کړله. په دا رقم باندې ته هیڅ ډول نظام نه سي تطبیقولی، نه یې وړتیا لرې، نه یې تطبیقولی سي، نه به هم تلپاتې.
مننه آغلی نیازی. آغلی احمد شاهی، ستاس څخه د اقتصاد په برخه کې پوښتنه کول غواړم. د نړۍ هیوادونه د اقتصاد پر اساس باندې ځواکمنیږي، او همدغه ډول هر هیواد چې پر خپلو پښو باندې درېدلی وي، اقتصاد یې پیاوړی وي، هغه قوي هیواد بلل کیږي. د افغانستان په اقتصاد کې څومره مهمه ده چې د دغه هیواد کوچنیان باید لوستې سي، نه یوازې دغه چې الکوان یې او انجونې هم باید لوستې سي، او د نړۍ دغه اوسني نوي علمونه باید زده کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده؟
د علم زده کړې خو هیڅ حد نه لري چې دا د اسلامي علم وي او که دنیاوي علم وي. علم په دې معنی ده چې باید مصروف وي او د پرمختګ او د پیشرفت په لور روان اوسي او هلې ځلې وکړي. خدای جل جلاله انسان ته د هلو ځلو لپاره ویلي چې باید انسان هلې ځلې وکړي. او همدارنګه تاسو ته د هېواد د دار او اقتصاد لپاره چې هغه شفافه او با صلاحیت حکومتي چې اقتصاد له لحاظه قوي، خو که غواړې خپل دشمن ته یو ضرر ورسوي، نو کوي چې خپل دشمن اقتصاد وتضعیف کړي. خو د نیک نمرغه وایو که د بد امنغه وایم چې افغانستان د جهان په سطح باندې، نړیوال په سطح باندې شتمن هېواد دی، خو له بد امنغه بې سوادي، بې علمه او د تبعیض د لحاظه در په در سو چې نه اقتصادي جوړ سو، نه یې سیاستي جوړ سو، نه اسلامي جوړ سو، او نه یې هم د بشر حیثیت ځای په ځای سو. ناری ته خزای ته دای ته هغه په دې باندې نه هیڅ یو لحاظه هم دوغ جوړ سو، نه د امنیت لحاظه نه جوړ سو. که چیرې د نوې ټکنالوژي د اصلي د علم زده کړې چې نارینه او ښځه هم دواړه چې زمينه مساعد کده چې دا دوه کال ضایع سو، او دوی نور هم خصوصا ټکنالوژي رات په رات پیشرفتېږي، نوې نوې ټکنالوژي لاسته راځي، دنیا په دې فکر ده نور څنګه سهولتونه رامنځته کړو. خو د افغانستان بدبختي دا ده چې ته ښځه یې کور کې کښېنه، هغه نر د هغه به کار وکړي. داسې کارونه دي چې زنانه کوي سي نارینه نه سي کوي، داسې کار دی چې نارینه کوي چې زنانه نه سي کوي. لازم نه ملزم یو بل دی. په دې معنا نه ده چې هغه به حجاب وکړي، اسلامي حجاب به منظم یا خپل کار ته به ترسره کړي. که چیرې ته یو زنانه یا یو نجلۍ تو درس نه پرېږدي، تو به شرعي درسونه ووایي او اصلي درسونه دا امکان نه لري، دا هیڅ امکان نه لري. اصلي درسونه د انسان د ورځمنې ضرورتونه دي چې دا باید پوره شي. که د انسان ورځ هغه ورځمنې هغه ضرورتونه چې پوره نه شي، نو جان به څنګه ډېر سختې او ډېر بدبختۍ سره مخ کېږي. نو دا به ښوي چې نارینه او ښځینه لاس په لاس وي، اوږه په اوږه سي، نجونې هلکان درس وایي، دا عرسي هر یوازې په دې معنا نه ده چې نارینه ارسی علم زده کړي او زنانه دینی علم زده کړي، نه، دواړه هم ارسی و هم دینی دواړه باید زده کړي. چې غواړي چې اسلامي پر مختللی اقتصادي باس قوي سیاست او قوي امنیت په یو هېواد کې، خصوصا په افغانستان کې، باید نارینه او زنانه دواړه علم باید زده کړي. دا باید زنانه ورته مساعد سي، اجازه باید ورته ورکړل سي چې لاړ سي درسونو ته پرته له کومه تبعیض نه. چې که چیرې یو حکومت یا حاکم وایي ته نجلۍ قراره کور کې کښېنه، نو دا معنا لري سبا ورور یې به ورته وایي ته نجلۍ چې دا درس مه وایي، دا درس دا هلکان وایي. دا یو انګریزه د خویندو وروڼو تر منځ، د هلکانو او نجونو تر منځ ته ایجاد کېږي چې د نوي نسل تباهي ده، چې د تباه کېدو په لور روان دی. نو اصلي علم زده کړې د روزمره کومه ضرورتونه دي هغه رفقي نو دا ضرورت ده او شد ضرورت ده چې باید هم نارینه او هم زنه باید هم جنې هم اړخان باید عزت دي.
مننه ډیر اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی لکه څنګه چې مخکې تاسو هم پر دې برخه باندې خپل څرګندونې را سره شریک کړي چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه شدي، ولې مهمه ده چې دوی باید د سیاست او حکومت برخه وي او په دې توګه باندې د هیواد اقتصاد ته هم ګټه رسیږي چې ټول وګړي فعال ونډه ولري په ټولنه کې؟ په اقتصاد کې د عصري زده کړو پر اهمیت باندې که تاسو موږ ته یو څو خبرې وکړي.
اول به دې تراسم چې اقتصاد د ډیر کلیوالي نقطه نظر څخه به تاسو ته وایم. په دري کې یو اصطلاح لرو، وایي نان به خودداري آبرو به مردم. دغه سي رازو پښتنو ته وایي ښه آل به دې شادمن کی، بد آل به دې پک په من کی. د دغه څخه دغه اخیسته کیږي چې د اقتصاد پیاوړتیا د یو ټولنې پیاوړتیا ده. ټولنه کله چې په اقتصادي ډول باندې پیاوړې وو، مقوی و، مدافع و، هم ځان ته یو غرور لري او هم ځان ته یو لاستراون لري او هم ځان ته یو شهرت لري او هم نړۍ ته عزت لري. نړۍ ته چې دی عزت درلودله په قوي اقتصاد باندې لري. نړۍ ته چې عزت لري په ځان بسیا باندې. محتاجی هیڅ وخت ته عزت نه درکوي، هیڅ وخت یو هغه موږ استاد په ټولنه کې دا ډېر موږ د دې مسایلو سره مخ شوي یو چې که یو محفل ته ولاړ سي، چیرې چې یو سرمایه دار کس یا یو خان صاحب راځي، څونه عزت او قدر ورته کیږي، چیرې چې یو فقیر یا یو ملنګ راسي په کومه سترګه ورته کتل کیږي. نو افغانستان دغه سیده د نړۍ سره په دغه حالت کې قرار لري، د یو فقیر حیثیت لري او نړۍ د هغه سرمایه دار یا د هغه خان صاحب حیثیت لري چې ټول ورته په درنه سترګه ګوري. نو فلهذا که موږ وغواړو چې په ځان بسیاسو، که موږ غواړو چې قوي حکومت ولرو، که موږ غواړو چې نړۍ موږ ته په درنه سترګه وګوري، نو باید موږ خپل د اقتصادي لحاظ څخه ځان پیاوړی کړو. د اقتصادي لحاظ څخه موږ په هغه صورت کې پیاوړی کېدلی سو چې موږ پوهه ولرو. پوهه د چې د اقتصاد دروازې درته خلاصې. هر څومره پیسې چې ولري چې پوهه ونه لري، د استعمال په طریقې پوه نسي، برته په کار وانه چې هغه ټولې پیسې خلاصېږي. نو فلهذا پوهه ډیر مهمه ده چې پوهه نر او ښځه ترلاسه کی. نارینه چې وایي هر څونه راوړي چې ښځه یې په جارو وي لمنځځي، نو نارینه چې هر څونه ګټي وکړي چې ښځینه ورسره اوږه ورکړي، ښځینه سپما وکړي، ښځینه په ښه لارې مصرف کړي، په ښه لارې خرچ کړي، د مصارفو د خرڅه چې کوي، خپل اولادونه ښه وروزي، ښه تعلیم ورته ورکړي، دغه هر شي ته حساب ولري، هر طریقې ته د سپما باندې سر خلاصي د پوهې په وسیله باندې. نو پوهه ده چې نارینه او ښځینه دواړه پیاوړی کوي. کله چې انسانان پیاوړي سو، کله چې انسانان قوي سو، په ځان بسیا سو، نو اقتصاد قوت پیدا کوي. اقتصاد چې قوت پیدا کړله، اقتصاد چې وده وکړله، په نړۍ کې عزت پیدا کوي، اقتدار پیدا کوي او خبره دې ترې یو ځای پورې رسیږي. یو څوک په یو سترګه درته ګوري، هغه دی چې بیا ته هر ډول ځان ته قوانین وضع کړي، هر ډول چې ته اصول ځان ته وټاکي، نور نړیوال هم بلې بلې درته کوي، احترام درته کوي، لاس په سینه درته دریږي. ته چې د یو فقیر حیثیت لري، نو ته په کوم صلاحیت باندې او په کوم دغه باندې چې وایي کلی ته نه پرېښول، هغه زما آس د خان صاحب په کلي کې وتړی، نو دا خو امکان نه لري چې داسې رویه څوک ستا سره وکړي، څوک ستا سره ومني. نو موږ په هغه صورت کې په نړۍ باندې ځان پېژندلی سو، په هغه صورت کې موږ ځان ته قوانین وضع کولای سو، په هغه صورت کې موږ ځان پر نړۍ باندې پیژندلای سو چې موږ په ځان بسیا سو. موږ په ځان بسیا به هغه وخت سو، هله به موږ په ځان بسیا سو چې موږ تعلیم ترلاسه کړو. نر او ښځه تعلیم یافته وي، نر او ښځه ځان وپیژني، خدای وپیژني، حق او حقوق وپیژني، کار وکړي، زحمت وباسي، ټول د وطن د پرمختګ لپاره، خپل د کور د پرمختګ لپاره چې دی فعالیت وکړله، شروع دی وکړله، ټولنې ته راځي، د ټولنې پرمختګ کی دي چې برخه واخستله په نړۍ کې رونق پیدا کړي، نو هغه د چې په اقتصاد بسیا ټولنې یعنی قوي اقتصاد لرونکي یوادونه په هر ځای کې په هر فیصلو کې برخه اخلي، په هر کمیټو کې په هر برخه کې د هغوی ژغ اورېدل کېږي، هغوی ته د صلاحیتونو ورکول کېږي، هغوی ته د هغوی قوت ته احترام کېږي. او لکه څرنګه چې اوس دا اوس موږ وینو که ابر قدرتونه دي په نړۍ کې، که هغه هیوادونه دي چې په ملګري ملتونو کې صحیح هیوادونه دي، په رهبری کې قرار لري، په څه شي دي؟ په دغه دي چې هغوی ته د اقتصاد له پلوه قوي دي، هغوی نور هیوادونو ته مرستې وکومکونه استولی سي، هغوی هر څه کولی سي، قوي اقتصاد لري. نو قوي اقتصاد به موږ ته قوت راکړي او موږ ته به حیثیت راکړي، په هغه صورت کې چې موږ خپل اقتصاد په هغه صورت قوي کولای سو چې موږ تعلیم یافته اوسېږو، په کل کې تعلیم یافته، نه رو ښځه، نه یوازې نارینه.
په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقوقو فعالانو غلی قمر نیازی او غلی نظیفه احمد شاهی ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیدي. زه به بل اونۍ بیا له تاسو سره يم، تر هغه وخت مو پر خدای سپارم.
کلی لری دغره ګورګوري تاسو خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې میتری دی یوان دوانا سفلې میتری دی یوان دوانا کل لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا
داسما حق دی د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
صبر تقدير ذرار وانا سليكم صبر تقدير ذرار وانا سليكم
سازو هم ټول ډیر پریشان چې انسان یم نو انسان ته ورسم
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو
Bye.